حتی در دیپلماسی بین المللی افغانستان نیز نقش مؤثر داشته باشند.
سلور بجه شوی، السلام علیکم. در ازاده راژیو یوی بلیخ پراونه تموز احمد تکل هرکلی کم. قدر من آوریدون که پدیو ساتخ پراونه که باواری چه دی جمعیت اسلامی گوند سرپرست مشر صلاح الدین ربانی پر حکومت سخت و انتقادون پترد که دی ولس مشر دی ملی امنیت دی سلاکار او یو شمیر نور و چارواکو دلری که دو گختنه کره. او د کابل د پروسې د کانفرنس لپاره چې سبا په کابل کې جوړیږي تیاری روان دي. نړیوال موضوعات او د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامه هم اوریدای شئ. د ټولو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانی کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. سعودي، بحرین، مصر او متحده عربي اماراتو له قطر سره اړیکې وشلولې او د لندن د حملو په تړاو څو تنه نور ونیول شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د جمعیت ګوند سرپرست د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او نورو جکپورو چارواکو د برطرفه کېدو غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی نن دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا غوښتنه د کابل د وروستیو ورځو د پیښو په اړه د جمعیت ګوند په غونډه کې شوې ده. د وویل چې له حکومت څخه درې غوښتنې لري:
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی
د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتی ارګانونو د مشرتابه برطرفه کېدل او د هغوی پر ځای د منلو وړ شخصیتونو ټاکل. دوهم، د کابل د چهارشنبه، جمعه او شنبه د ورځو د خونړیو پیښو شفاف تعقیب او محکمې ته د دغو پیښو د عاملانو او حکم ورکوونکو معرفي کول. دریم، د ملي یووالي د حکومت د موافقې بشپړه اجرا. دا غوښتنې هغو ته ورته دي چې د کابل د وروستیو ورځو مظاهره چانو کړي وې. ښاغلی ربانی له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وغوښتل چې په حکومت کې د اسلامي جمعیت ګوند د استازی او کاندید په توګه خپل دریس ښکاره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانی کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل د کابل په کانفرنس کې به ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویناوې وکړي. د ولسمشر غنی و ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل د کابل د غونډې لپاره لازمه تیاری نیول شوې ده.
د کابل کانفرنس په سبا جوړیږي او د دې لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. زموږ هیله ده چې دا کانفرنس په کامیابۍ سره پای ته ورسیږي.
د ښاغلي مینپال په وینا په دې کانفرنس کې د 15 هیوادونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابل د وروستیو ورځو د پیښو د څیړلو لپاره به طرحه جوړه کړي. ولسی جرګې دا پریکړه د نن ورځې په غونډه کې وکړه چې د کابل د وروستیو پیښو څرنګوالی او له هغو څخه د راولاړو شویو ستونزو هواري ته ځانګړې شوې وه. د افغان چارواکو په وینا د ارزګان په چوري ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ارزګان ولایت د چوري ولسوال امین الله نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ په ګلزار سیمه کې په خپل منځ کې ونښتل. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د لندن د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. دریو تنو د شنبې په ورځ د لندن پر پل یا لندن برج لومړی پر خلکو موټر تیر کړه او بیا یې په چړو پر خلکو حمله وکړه چې له امله یې و کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د بریتانیا پولیس وایي د دې برید په تړاو یې تر اوسه پورې 12 مشکوک کسان نیولی دي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د لندن د قربانیانو روح ته دعا وکړه. خدای دې په ټوله نړۍ کې سوله راولي. د جګړې او تروریزم ټپونو دي چې تېره شپه یې په لندن کې خلک په نښت په نښه کړل ورغوي. راځئ هغوی او کورنیو ته دعا وکړو. د لندن درې واړه برید کوونکي په 2 دقیقو کې د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شول. د برېټانیا پولیس وایي په تازه چاپو کې د لندن ښار د وروستۍ حملې په تړاو یو شمېر نور کسان نیولي دي. پولیسو د لندن په ختیځ کې د نن سهار وختي له حملو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې یو شمېر کسان یې نیولي دي. په خبر پاڼه کې د نیول شویو کسانو شمېر نه دی په ګوته شوی. د برېټانیا د سره صلیب اداره وایي د منچستر ښار د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره لس میلیون پاونډ چې دیارلس میلیون ډالره کېږي بسپنه ټوله کړې ده. دوی اونۍ وړاندې د منچستر ښار په یوه کنسرت کې انتحاري حملې دوه ویشت تنه ووژل او په لسګونو نور ژوبل کړل. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. دې هیوادونو قطر تورن کړی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو پرون وویل دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. بحرین وویل چې قطر یې په کورنیو چارو کې داخله کوي او د دې هیواد اتباعو ته یې څوارلس ورځې وخت ورکړی چې له بحرینه ووزي. او د هوایي شرکتونو مشران به نن او سبا په مکسیکو کې په دې هیله سره وویني چې د امریکا او بریتانیا له لوري په الوتکو کې پر لپټاپونو او نورو غټو الکترونیکي وسایلو د بندیز متبادله لار ومومي. د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنه چې 215 اویا هوایي شرکتونه غړیتوب لري د مکسیکو په ساحلي ښار کنکن کې د راتلونکي کال لپاره پر خپلو ستراتیژیو خبرې کوي.
سمو غراکله ازادي رادیو او ریم قدر من اوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د اسلامي جمعیت ګوند سرپرست مشر صلاح الدین رباني پر حکومت د سختو انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت د سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لری کېدو غوښتنه کړې. د دې اعلان په اړه یو نظر را اخلو.
دا اصلا کوتیا چول دی او نظام ته ډیر خطرناک دی.
په کابل کې د کابل د پروسې د غونډې لپاره تیاری روان دي. د دې کانفرنس پر اهمیت مولوی او کارپو سره خبرې کړې.
دا کانفرنس کیدای شي چې د طالبانو د دعوت لپاره یو عملی اجنډا په نظر کې ونیسي. دوی دعوت وکړي چې په راتلونکي کانفرنس کې ګډون وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې به متحد ایالات همکاري ته دوام ورکړي. په نورو موضوعاتو کې به واوري چې د فراه ولایت دینی عالمانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړو د بندیدو لپاره غږ کړی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه کې به واوري چې د قطر ګاونډیو هیوادونو د دې هیواد حکومت د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د لړۍ یو نوې برخه خپرېږي. ازادي رادیو خبرونه اوري. د اسلامي جمعیت ګوند په کابل کې د وروستۍ حملو په ارتباط د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د لری کېدو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني چې د دې ګوند سرپرست هم دی وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته ډیر ژر ځواب ونه وایي نو د خلکو په مشوره به خپل پریکړه وکړي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د حکومت تر څیړنو مخکې هیڅ ډول اقدام نشي ترسره کېدی. یوسف خان زادران له کابل راپور کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر صلاح الدین رباني چې د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست هم دی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې امنیتي ارګانونه د خاریانو د امنیت د خوندیتوب وړتیا او اراده نه لري. نوموړي چې په کابل کې د روسیو پیښو په تړاو خبرې کولې وویل چې یو شمېر حملې د امنیتي مسؤلانو د تفاهم او همغږۍ پرته ممکنې نه دي. ښاغلی رباني وایي چې د جمعیت لغړو سره تر بحث او مشورو وروسته دوی د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د ګوښه کولو غوښتونکي دي.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی
د ملی امنیت سلاکار او د امنیتی بنسټونو د مشرانو لري کول او د هغوی پر ځای د منلو وړ کسان ګمارل. د چهارشنبه جمعه او شنبه ورځې د خنړیو پیښې شفاف چړل او د دغه پیښو د امر کونکو محاکمه کول او درېمدا چې د حکومت د مشروعیت ورکونکو حکم لیک عملی کول.
ښاغلی رباني د مشرانو جرګې د دوه مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې د انتحاري حملو ته په اشاره سره وویل چې د جمعیت د مشرانو د شخصي ترور پروګرام اوس ډلیز اړخ نیولی دی. دا په داس حال کې ده چې د محمد علم زدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې د جمعیت ګوند لغړو سربیره ګڼ شمېر نورو حکومتي چارواکو، سناتورانو، وکیلانو او د نوموړي دوستانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان جمعیت ګوند په داس حال کې د غوښتنې مطرح کوي چې کابل د چهارشنبې په ورځ د یوې موټر بم چاودنې شاهد و چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د جمعې په ورځ د حملې په تړاو یو شمېر کابل ښاریانو مظاهره وکړه چې د دریو نورو مظاهره کوونکو تر څنګ سالمي زدیار هم پکې ووژل شو. د شنبې په ورځ بیا د نوموړي د جنازې په مراسمو کې هم انتحاري حملې وشوې چې اووه کسان پکې ووژل شول او نږدې سل کسه ټپیان شول. د جمعیت اسلامي ګوند اعتراض او غبرګون تر څنګ د کابل په شیرپور سیمه کې د تحسن په خیمه کې هم د اعتراض کوونکو اعتراضونه د څلورمې ورځې لپاره هم روان دي. د اعتراضونه د دې لامل شوي چې ارګ اجرا ریاست او یو شمېر امنیتي ادارو ته تللې لارې د تګ راتګ پر مخ وتړل شي. خو د جمعیت اسلامي ګوند د دغو غوښتنو په بدل کې ولسمشري ماڼۍ وایي چې د وروستیو تر روسي پیښو تر څېړلو مخکې هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل
هره پیښه چې کیږي ټولو اوسېدونکي او حکومت منتظر وي چې په اړه به یې له بېلابېلو زاویو هر اړخیزه څېړنه ترسره سي. موږ خو د طالبانو په شان نه غواړو چې د هر څه په اړه د صحرایي محکمه او یا له څېړنې مخکې اقدامات وکړو. هره پیښه
ښاغلی مرتضوي وایي چې په کابل کې تر وروستیو پیښو وروسته لږ تر لږه دوه فوقالعاده امنیتي ناستې شوي دي او پرېکړه شوې چې وروستۍ پیښې په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. جمهوري ریاست وایي چې د څېړنې په دغې پلاوي کې لوی څارنوالي، د چهارشنبې ورځې د پیښو د قربانیانو کورنۍ او د اعتراض کوونکو استازي شامل دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اسلامي جمعیت مشر صلاح الدین رباني پر حکومت انتقاد کړی او د ملي امنیت د سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلي رباني همداراز ویلي دي چې د چهارشنبې، جمعې او شنبې ورځو د پیښې عملان باید هغو ته سزا ورکړل شي او دا پیښې باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. په حکومت کې د ښاغلي رباني موقف او د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره آیا د دې غوښتنې منل کېدای شي او دا غوښتنې څومره پر ځای دي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکارپو فاروق بشر څخه کړې ده.
اوس په خپله وزیر د خارجه دی او قانونا د دې صلاحیت نه لري چې د ګوندي اجتماعاتو کې د ګډون وکړي او د ګوند لخوا نه دی وغږېږي. تر هغه وخت پورې چې دی وزیر د خارجه دی، د اساسي قانون پر بنسټ او د اعضابو د قانون د ګوندونو قانون په اساس دی، نشي کولای چې دغسې ویناوې وکړي. د شخصا په دې اند چې دغه خلک چې پرون په حکومت کې وو، نن سینې د حکومت د باندې وایي د حزب خوا دغه غږېږم، او ځینې نور چې پرون په عزه کې وو په حکومت کې وو لکه احمد ضیا مسعود او په خپله حدیث دوی پرون په حکومت کې وو.
بشر صاحب، د وروستیو پیښو وروسته چې کابل شاهد و، دغه غوښتنې مطرح کېږي د مدني ټولنو لخوا، د معترضینو لخوا. اوس د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست دغه غوښتنې مطرح کړي دي، یو څه پراخې کړي دي. دا غوښتنې مطرح کېږي، اما دغه په خپل ذات کې دغه خپلې غوښتنې څومره مهمې دي؟ او آیا حکومت کله چې دغسې یو مهم شخص دا غوښتنه مطرح کوي چې هغه په داخل د حکومت کې د یو مهمه څوکۍ لري، آیا دې ته ارزښت ورکوي؟
زه فکر کوم چې حکومت نه یوازې دې ته باید اغورنکي یا اهمیت ورنکي، دې د ولسي جرګې لخوا نه خل به اعتماد شوی. د قانونا صلاحیت نه لري چې په وزارت کې دی پاتې شي. زه په دې اندیم چې رئیس جمهور باید فورا د خلکې، ځکه چې دی خل شوی د ولسي جرګې لخوا نه، ولی دا اصلا کوتیا اچول دی او نظام ته ډېر خطرناک دی.
دا غوښتنه چې دا مطرح کوي دغه معترضینو چې تر اوسه پورې اعتراضونه دوام لري د کابل د وروستیو پیښو، هغوی هم دغسې غوښتنې مطرح کړي دي او د حکومت د مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوي. وایي چې مشران د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. څه فکر کوي چې دغه اوسنی وضعیت په پام سره دوی دغه غوښتنې پر ځای نه دي؟ آیا په رښتیا امنیتي ادارې نه دي توانېدلي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟ پرله پسې درې پیښو کابل شاهد و.
مظاهره کیان هم د دغه سیاسي کړیو د خولې نه غږیږي. هغه سیاسي کړی لکه هغه پدرام او داسې نور داسې دعوی کوي چې باید دا احمد ضیا مسعود، عبدالله عبدالله امنیتي ارګانونه باید ټول استعفا ورکړي سره د وزیر داخله. دوی غواړي چې په افغانستان کې بیا دغسې یو خاره پیدا کړي چې دغه خلا ما به د افغانستان په ګټه نه وي. زه فکر کوم چې باید حکومت دلته باید حساس وي ما د آشنا د رادیو سره هم دا ویلي دي. دا اساسي وخت دی چې اوس حالت د استقرار اعلان شي. دا څلور شپېتمه ماده اتم جز پر مبنا باید هغه حالت د استقرار اعلان شي او دغه موضوع تر کنټرول لاندې ونیسي، او که نه دا به دونه هغسي دردسر به حکومت پیدا کړي چې باید ټولولی نه شي.
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشارو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د سرپرست مشر صلاح الدین پر څرګندونو خپل نظر څرګندو. ښاغلي رباني نن پر حکومت د سختو انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت د سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
افغان حکومت وایي د کابل پروسې د کنفرانس هدف یوې اجماع او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې یو واحد نظر ته رسیدل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر به په دې غونډه کې د دې مسایلو په اړه خپل څرګند لیدلوری بیان کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان چې د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی نور جزئیات اوروي.
کابل سبا د کابل پروسې د نړیوالې ناستې کوربه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینې مبارزه او د سولې ټینګښت او د افغان حکومت لیدلوری د دغې ناستې د اجنډا د بحث وړ مسایل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه ته د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د ناسې ګډون کوونکي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره هم نظر وي. د وی د کابل کانفرنس اومده دلیل چې په افغانستان کې سوله د یو باثبات سیمه لپاره مهمه اړتیا ده. دغه ناسې هدف دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د څرګندو ژمنو په تړاو د یوې واحد اجماع رامنځته کول دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پروسې په ناسته کې د سیمې او نړۍ څلوري شیوادونه او دغه شان درې نړیوال سازمانونه، ناټو، ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه ګډون کوي. د ښاغلي مستغنی په خبره په دغه ناسته کې به د هغو هیوادونو عملي ژمنې واخیستل شي کوم چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د کابل د پروسې د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي او د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل هم چې په یادې خبري غونډه کې ګډون کړی وویل حکومت په دغه ناسته کې د وی سیمیزي او ترهغي هم د پراخ اجماع درمنځ کولو هڅه کوي. تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې پاړه غړي ناتي جوړ شوې خو د چارو د شنونکو په وینا چندان نتیجه نه دا ورکړي. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې راوستل د پاکستان په لاس کې دي خو د دوی په وینا چې دغه هیواد لا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. د نړیوالو اړیکو کارپو وزیر صافی وایي دغه ناسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې دننه سیاسي جریانونه له حکومت سره په تقابل کې دي. د نوموړي په خبره دغه ناسته به تر ډیره د وروستیو جنجالونو تر اخیز لاندې وي.
فکر نه کوم چې د خارجي وادونه ډیر متعهد شي د افغانستان کې سولې راوستلو په باره کې، خصوصا د حکومت سره منفي اغیزې د واقعاتو کړي دي او دا کانفرنس به تر تاثیر لاندې راولي.
نوموړی حکومت ته وړاندیز کوي چې د افغانستان د کورنۍ وضعیت په اړه خپلو نړیوالو همکارانو ته ډاډ ورکړي او د دې ترڅنګ د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو ټول شواهد حمله ګډون کوونکو سره شریک کړي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د کابل د پروسې د کانفرنس هرکلی کوي چې سبا په پام کې ده چې په کابل کې به جوړیږي او دا کارپوهانه او همداراز د ولسي جرګې غړي د نړیوالو څخه غواړي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اکرام الله اکرام د نړیوالو چارو د کارپو داود راوش نظر د همدې موضوع په اړه پوښتلی. ښاغلي راوش، د مرکې په پیل کې د دې کانفرنس د اهدافو په اړه نظر څرګند کړ.
زه فکر کوم چې د کابل کانفرنس د سولې لپاره یو مهم کانفرنس دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا کانفرنس مخکې په مسکو کې په نورو هیوادونو کې دایر شوی وو او دا کانفرنس کېدای شي چې د طالبانو لپاره د طالبانو د دعوت لپاره یو عملی اجنډا په نظر کې ونیسي، دوی دعوت وکړي چې په راتلونکي کانفرنس کې د افغانستان ناورین دی او اخ پایس ګډونو کی او دا کانفرنس د سولې د پاره ډیر اغیزمن دی او زه فکر کوم چې دا کانفرنس باید د یو منطقي اجماع په توګه پر پاکستان باندې سر واچوي پر نورو هیوادونو چې په افغانستان مسلمانان باندې چې په افغانستان باندې عملیات یا د خاورې عملیات د هغوی نه جلوګیری وشي.
تاسو هم یادونه وکړه خو ستاسو غوښتنه څه ده چې دولت باید د کابل پروسې په اجنډا کې کومو مسایلو ته ځای ورکړي تر څو په روانو حالاتو باندې مثبت تاثیرات ولري او د کانفرنس پایلې مثبتې نتیجې ورکړي؟
زما په اړوند خو اوله مسله دا ده چې د افغانستان وضعیت حالات او د ناورین چې په افغانستان کې روانه ده دا باید په صورت اساسي توضیح شي، تحلیل شي او منطقي مداخلات په خاص توګه د ګاونډیانو څخه ایران او پاکستان کوم مداخلات کیږي هغه مداخلاتو ته ډیر پاملرنه ډیر په دقت سره تحلیلي توضیحي او پیشنهاد یا تحلیل ولاندې شي او د قضیې د اثبات لپاره چې دا عملیات د کوم ځای نه ده ترهګري د کوم ځای نه شروع شوی ده او مراکز چیرته ده او څنګه په کابل کې یا په نورو ولایتو کې دا عملات منصر ازی واقعی ولی دا تسلسل دی حوادث دا علت العلل دی حوادث دا منبع دی حوادث باید پست خطو گه دا هر گدون کلون که دپاره باید یو باکت یا یو یو فعل آمده سی چه دا گدون کلون که او پریگی چه دی فاکتونو پا اثر دی فاکتونو پا اساس دا افغانستان دولت یا دا افغانستان ملت اداله ریچ پاکستان د پاکستان څخه د عملیات اوږدي یا د عملیات ادامه پیدا کوي.
د سیاسي چارو کارپو د پوهنتون استاد داوود راوش وچی لازادي رادیو سره په مرکه کې د کابل د پروسې د کانفرنس په اړه نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې چې د افغانستان په ثبات کې به خپلې همکاري ته دوام ورکوي. دواړو وزیرانو په استرالیا کې د څرګندونو پر مهال ویلي افراطي ډلې په لویدیځ کې د وحشت د خپرولو هڅې کوي خو دوی ژمنه وکړه چې د دې ډلو سره په مبارزه کې به د استرالیا تر څنګ ودرېږي. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور په حواله صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس او د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشمې په ورځ د اول وار لپاره په استرالیا کې په ګډه را څرګند شول. دواړو وزیرانو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان له ثبات سره د خپل هیواد د همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. دوی د هغو سختریزو په وړاندې په مبارزه کې چې هڅه کوي په لویدیځ کې وحشت خپور کړي له استرالیا سره د اتحاد ژمنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل
لکه څنګه چې ما ویلي موږ په خپل هوډ کې یو موټی یو. د هغه دښمن په وړاندې هم چې فکر کوي موږ ته په زیان رسولو سره به موږ وبیروي خو موږ نه ډارېږو.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس تر څنګ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په استرالیا کې له خپلو استرالیایي سیالانو سره د یوې ګډې غونډې تر پیل مخکې څرګندونې وکړې. دوی د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه، د افغانستان د امن په ټینګښت کې پر همکارۍ او د شمالي کوریا د خبرداریو د ستونزې پر حل هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ د اتحاد د پایښت ژمنه وکړه. هغه په لندن کې وروستۍ همدې ته په اشاره وویل
د هغو ناوړو پیښو په وړاندې چې په وروستیو کې بیا په لندن کې پیښه شوه د مبارزې لپاره ګډه جګړه پر مخ بیایو.
په همدې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ وویل دوی په خبرو اترو کې به د تروریزم په وړاندې مبارزه د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر د یکشمې په ورځ په واشنگټن کې ویلي په افغانستان او بریتانیا کې وروستیو جنایاتو، د سختریزو وسلوالو، د حملو، د ګډو چیلنجونو په وړاندې د عاجل اقدام اړتیا په ډاګه کړه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په یو راپور کې باوري چې د کونړ د مرکز اسداباد اوسیدونکو وای له شاوخوا غرونو د طالبانو په دزو ملکی خلک په نخه کیږي.
د دولت نه غوښتنه داسې ده چې باید په دغو غرونو باندې پوستې جوړې کړي چې تر څو ښار دلته په امن کې شي او خلک په آزاد زړه باندې خپل کارونه ترسره کړي.
راسره اوسئ، نور راپورونه او موضوعات هم لرو. په فراه ولایت کې دینی عالمان وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې باید له هر ډول تشدد څخه لاس واخیستل شي. د دوی په وینا روژه د خیر او برکت میاشت ده او ټول مسلمانان باید په دې میاشت کې سولې او ورورولۍ ته مخه کړي. په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې دینی عالمان وایي چې د روژې میاشت د عبادت میاشت ده، نو باید د جګړې ټولې ډلې له تاوتریخوالي او ژوند څخه په دغه مبارکه میاشت کې لاس واخلي. د فراه ولایت د حج اوقاف رئیس مولوي مسعود معاهد وایي چې جګړه په هره میاشت کې په خاص ډول په روژې مبارکې میاشت کې شرعي جواز نه لري، نو باید ټول مسلمانان په دغه میاشت کې د خیر او ثواب کارونه ترسره کړي. هغه د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې په دغه میاشت کې د اور بند وکړي او پرېدینر دي چې په ناحق وینې توی سي. جګړه وژنه او تاوتریخوالی په ټول وخت کې په خاص ډول په دې مبارکه میاشت کې په اسلام کې منع شوی او حرام دی. باید د دولت وسوال مخالفان او خپل دولت هم په دې میاشت کې له وژلو او ټرټلو څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي هم د وسوال مخالفان څخه غواړي چې اور باندې وکړي. د فراه والی محمد عارف شاهجان وایي چې د روژې میاشت د خیر او برکت میاشت ده، نو له همدې امله هغه د دولت د وسوال مخالفان څخه غواړي چې له تاوتریخوالي دې لاس واخلي. د هغه په خبره دولتي ځواکونه ژمن دي چې په دغه میاشت کې خپل جګړیز فعالیتونه راکم کړي. د دولت پر وسوال مخالفان غږ کوم چې د روژې مبارکې میاشت په حرمت په ټول هیواد بیا په خاص ډول په فراه کې جګړې لاس واخلي او پرېدېر دي چې خلک خپل عبادت په حرامه فضا کې ترسره کړي. د روژې مبارکې میاشتې په لومړیو کسان په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه و، خو د هېواد په نورو ولایتونو له هغه جملې نه د کابل ښار کې څو بمې حملې وشوې او خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د دغه بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او همداشان دولت د وسوالو مخالفانو لخوا هم غندل شوې دي.
تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو لا پیغامونو
د دې پیښنواله کندهار ولایت څخه پیغام پریږدم. دا اسلامي نوم دی چې دا چې بریدونه تر سره کوي، دا بے ګناه فنانو ویني تویوي. تاسو له مات سره مخ یا که تاسو دا سي پچم دی کوي او بے ګناه فنان په شهادت رسوي، دا غاسی کولونو لاس واخی او د سولې سره ځاسي کنه نو موږ بخپل ترې زړه روشانه.
زه دا غاسی ولایت څخه خبرې کوم. زما خبرې راځي او هغه سیسه چې چاشمې په ورځ باندې وښونړي دي په کابل کې واقع شول. واقع چې دا یو ډېر بد غنیزه ولا او په دې کې چې واقع د یو قوم د یو سمت او د یو تنظیم خلک ضرر من سوي یا شهیدان سوي یا زخمیان سوي نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان باندې، په ټولو افغانانو باندې، په ټولو قومونو باندې او په ټول افغان ملت باندې یو حمله ولا. او دلته متاسفانه چې بعضي هیوادونه او بعضي اشخاص، مغرض اشخاص چې هغوی له دې برنامې یا له دې پیښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده.
اگر دښمن خو ښه ده چې درته وایي وزنم دي، اگر دښمن به څه کوي چې په خوله درته خاندي او وروسته دې ګوندې وایي. دا څه پاکستان به موږ مخکې پنځه او لس وزلو، اوس هم په سلهاوو وزنې لا یې هم په موږ باندې زړه نه یخېږي. لامل څه ده؟ علت څه ده؟ آیا څنګه لدی ځان خلاص کو کومه غټه دښمنی لمو سره لدی.
د خلکو نظریات ول ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره سره اوسئ. خدای شي بعد مزدیګر 4:30 د اسمت څاروان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او جمعیت ګوند سرپرست د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او نورو چکپورو چارواکو د برطرفه کېدو غوښتنه وکړه. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابل د وروستیو ورځو د پیښو د څېړلو لپاره به یوه طرحه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانۍ کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. افغان چارواکي وایي د اروزګان په چوری ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځینه خطه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ درېمه شلو وریزه لوبه نن نیمه شپه په پام کې ده. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکي اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د لندن د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د بریتانیا پولیس وایي په تازه چاپو کې د لندن ښار د وروستۍ حملې په تړاو یو شمېر نور کسان نیولي دي. د بریتانیا د سره صلیب اداره وایي د مانچستر ښار د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره 10 میلیون پاونډ چې 10 میلیون ډالر کېږي بس په نټوله کړې ده او د هوایي شرکتونو مشران به نن او سبا په مکسیکو کې په دې هیله سره وویني چې د امریکا او بریتانیا له لوري په الوتکو کې پر لپټاپونو او نورو غټو الکترونیکي وسایلو د بندیز متبادله لار ومومي.
د خبرونو لنډیز مول ازادۍ رادیو اورید. بشپړ خبرونه د ازادۍ رادیو په ویب پانه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم مرزیه احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ درېمه شلوریزه لوبه نن شپه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه سبا سر وختي د کابل پر وخت 3:30 ترسره کیږي. افغانستان د ویست انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره دوه مخکېنۍ شلوریزه لوبې چې یوه یې د غبرګولي په 14مه او لومړۍ په 13مه ترسره شوې بایللې دي او دا سیریز ور له مخه ویست انډیز 2-0 ګټلی دی. افغانستان لومړی لوبه د شپږو ویکټو او دوهمه د 29 منډو په توپیر بایلو ده. له دې وروسته به د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د یو درې ورځنۍ لوبو لړۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د مالدیف د فوټبال له ټیم سره دوستانه سیالي لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرسیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه به په دوبۍ کې سبا سېشنبې د ورځې ناوخته پیلېږي. له مالدیف سره تر لوبې وروسته د فوټبال ملي لوبډله د جون په 13مه له کمبودیا سره مقدماتي لوبه لري. د اسیا هیوادونو د جام د مقدماتي لوبو په لړ کې افغانستان له کمبودیا، اردن او ویتنام سره په یو ګروپ کې لوبې کوي. او د کرکټ د اتلانو جام چمپیئنز ټرافي سیالۍ په سلورمه لوبه کې د هندوستان کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ ټیم ته په 124 منډو په توپیر سره په اسانۍ ماتې ورکړه. دغه لوبه د یکشنبې په ورځ د انګلستان ایجپټن لوبغالي کې وشوه چې د هندوستان د کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ ټیم ته په ټاکلو 8/24 اورونو کې د 324 منډو هدف ورکړ، خو د پاکستان ټیم ټول لوبغاړي په 4/24 اورو کې یوازې 124 منډو په جوړولو وسوځیدل. دغه لوبه د باران له امله درې ځلې وځنډیده چې له امله دواړو ټیمونو ته ټاکلي 500 اورونه د کرکټ د نړیوالې شورا د اصولو له مخې راکم شول. د سپورتي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وایي په منځني ختیځ کې د لویدیځوالو پالیسۍ د دوی پر خپل زیان تمامې شوې دي. په دې اړه راپور په همدې خبرونه کې راځي. راسره اوسې خو له هغه مخکې د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي پر ښار دولتي ادارو او کورونو یې وسلوال مخالفین د درنو او سپکو وسلو حملې کوي او په هر برید کې دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. د اسدآباد اوسیدونکي پر ولایتي اداره انتقاد کوي چې تر اوسه یې د دې حملو د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو وای د نږدې غرونو څخه کله ناکله وسلوال مخالفین د دوی په کورونو، خار او دولتي ودانیو د هوانونو او نور وسلو ډزې کوي چې ډېرې وختونه پکې ولسته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
نوم یې سپیولار او د اسدآباد اوسیدونکو یم. دغه نږدې غرونه چې اسدآباد طبیخي مرکز طبیخي نږدې غونډې دي، دغه غرونه دي او د هغه ځینې د ترهګرو د طالبانو د خوا نه دلته مزاحل راځي او دلته پکې ملکی غیر ملکی ماشومان حتی تر دې چې په مسجدونو یا په مکتبونو کې هم لګیږي.
وخت نا وخت د دولت وسلوال مخالفین په مرکز اسدآباد باندې ړانده او توغندي راتوغوي چې له دې عمله زموږ یو شمېر بیګونه ملکی خلک وژل کیږي، ټپیان کیږي.
دوی وایي څو ځلې له حکومتي مسولینو غوښتي چې په لوړو ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړې کړي څو د اسدآباد ښار او شاوخوا کورونه یې د مخالفینو له بریدونو وژغورل شي. ورسره ژمنې کېږي خو د ژمنو ته تر اوسه پورې چا عملي بڼه نه ده ورکړې.
حکومت له پکار دی چې سره د دومره قوت چې دوی شمېر یادی باید زموږ د هیوادوالو امنیت ټینګ وساتي، دغلته امنیتي کمربندونه او پوستې واچوي د غرونو په سرونو کې تر څو زموږ هیوادوال وکولی شي چې په ډاډه سره خپل ژوند پر مخ یوسي.
د دولت نه غوښتنه داسې ده چې باید په دغو غرونو باندې پوستې جوړې کړي چې تر څو ښار دلته په امن کې شي او خلک په آزاد زړه باندې خپل کارونه ترسره کړي.
د اسدآباد اوسیدونکو په داسې حال کې په مرکز د مخالفینو د بریدونو څخه شکایت کوي چې د روژې څخه څو ورځې وړاندې د میزایلو څلور ګولۍ له همدې غرونو راو وشتل شوې چې پکې دوه دولتي مامورین او دوه ماشومان ووژل شول او څو تنه ولسي وګړي ټپیان شول. د کونړ والي وحید الله کلیمزي ازادي راډیو ته وویل دوی په پلان کې لري چې په هغو لوړو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړ کړي چې د کومو ځایونو څخه وسلوال مخالفین د اسدآباد په ښار بریدونه کوي.
د اسدآباد د ښار ختیځ لور ته چې کوم دی سارې په نامه یو غر دی، د همدغو محولونو تقریبا هغه توغندي راځي. موږ پوستې په پلان کې نیولی، دا په حقه مشکل دی.
د کونړ مرکز په ګډون د ولایت اکثره دولتي ودانۍ د غرونو په منځونو او په ټیټو ځایونو کې آبادی شوي چې وسلوال مخالفین په اسانه پرې له لری او نږدې د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره کولی شي.
راپور کې مو د کونړ د مرکز اسدآباد د اوسیدونکو نظریات اوریدل چې وایي پر ښار دولتي ادارو او کورونو وسلوال مخالفین د درنو او سپکو وسلو حملې کوي او په هر برید کې دوی ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د اسدآباد په شاوخوا غرونو کې د نورو پوستو پر جوړولو د دوی کار روان دی. د افغانستان ملي دفاعي ځواکونه پر کونړ سربیره د هیواد په ټولو سیمو کې پراته دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر زیاتولو غور کوي. دا د افغانستان د وضعیت په اړه د هغه راپور سرلیک دی چې په رویټرز خبري اژانس کې خپور شوی دی. د دې راپور جزئیات سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په رویټرز خبری اژانس کې د خبر سوي راپور لیکوال جیمز میکنزی او میرویس هارونی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یو افغان جنرال کیسه کوي چې د پوستې په شاوخوا کې له شګو ډکې بوجې ښکاري. برید جنرال محمد نسیم سنگین ویلی د وسلوالو طالبانو د ځپلو او د هغو سیمو د خوندیتوب لپاره چې د ځواکونه یې نیسي نور قواوو او تجهیزاتو ته اړتیا ده. خو محمد نسیم سنگین نه غواړي چې بهرني ځواکونه د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه سي. جنرال سنگین ویلی موږ خپل هیواد ښه پیژنو، کولی سو خپل دښمن ته خپله ماتې ورکړو. دغه افغان پوځي مقام ویلي افغانان به موږ خپلو لیکو ته جلبوو، ناټو کولی سي افغان قواوې وروزي او په مهماتو یې سنبال کړي. رویټرز اژانس لیکي په داسل کې چې د امریکا او ناتو چارواکي په افغانستان کې د مخکې تګ لپاره لارې چارې ارزوي. د افغانستان دولتي ځواکونه له یو سخت سره دښمن او ځینو ستونزو سره مخامخ دي، لکه د تجهیزاتو کموالی، کمزوري مدیریت، سیاسي مداخلې او پراخ اداري فساد. په راپور کې د کابل د تیرې اونۍ ټانکر بم حملې ته اشاره شوې چې په نتیجه کې د اژانس په حواله تر اتیا ډېر کسان وژل سول. دغه راز په نورو ولایتونو کې هم د شخړو یادونه شوې چې هره میاشت یې په نتیجه کې په سلګونو افغان سرتیري او پولیس وژل کیږي. برید جنرال محمد نسیم سنگین د راپور لیکوالو ته ویلي په ځوانۍ کې د مجاهدینو تر څنګ د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو په وړاندې جنګېده. اوس د هغې لوا رهبري کوي چې هدف یې له چپرهار ولسوالۍ څخه د دولت ضد وسلوالو شړل دي. هغه ولسوالۍ چې کورونه یې له خټو جوړ دي، د کوکنارو ځینې کښتونه هم پکې ښکاري چې د نېش وهلو یا شیرې راټولولو وخت یې رانږدې سوی دی. امریکایي چارواکي د هغو پلانونو په چمتو کولو بوخت دي چې تمه کیږي پر اساس یې له 3000 تر 5000 پورې تازه دمه پوځي روزونکي افغانستان ته ولېږل سي چې د افغان قواو په روزنه کې برخه واخلي. خو اندېښنې زیاتې سوي چې له دې سره بیره کیږي چې امریکا شایي بیا د افغانستان په جګړه کې ښکېل سي. په افغانستان کې د امریکا په رهبرۍ له مبارزې 14 کاله وروسته شاوخوا 15000 نړیوال سرتیري د محل په افغانستان کې دیرلي. د ناتو چارواکو په وار وار ویلي دوی به خپل جنګي ماموریت چې په 2014 میلادي کال کې پای ته رسېدلی بیا پیل نه کړي. خو د چارواکو په وینا پر داسې پلانونو غور روان دی چې له مخې به یې پوځي روزونکي کله کله له خپلو پوځي مرکزونو وځي او د لیواګانو په سطحه د جنرال سنگین د لیوا غوندې په جګړه کې برخه واخلي. نو دا مسله په جګړه کې د بهرنیو پوځیانو د دخالت امکان زیاتوي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره خپل اړیکې پرې کړې او دا هیواد د تروریزم په ملاتړ او د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی ګمان نه کوي چې دا پرېکړه به د تروریزم پر ضد پر روانې جګړې ناوړه اغیز وکړي. په قطر کې د امریکا لویه پوځي اډه پرته ده. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې او د هیواد د اسلامي ډلو او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو انتورن کړی دی. دغو هیوادونو په یوه ګډ اقدام کې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له قطر څخه خپل ډیپلوماتان باسي او له دې هیواد سره ټولې اړیکې پرې کوي. د خلیج هیوادونه قطر، ایران او د اخوان المسلمین په څیر ډلو ته ډیر نږدې ګڼي. دا هغه ډله ده چې د سیمې یو شمیر واکمنان خپلو واکمنیو ته ګواښ بولي. ټولو دغو څلورو هیوادونو ویلي چې له قطر سره د ځمکې او هوا له لارې اړیکې پرې کوي او ټولو قطري سیلانیانو او په دغو هیوادونو کې میشتو قطریانو ته یې دوه اونۍ وخت ورکړی دی چې د دوی له هیوادونو ووځي. دوی قطر تورن کړی چې له روسي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو د دوشنبې په ورځ ویل دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. بحرین قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دا هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کوي. مصر هم ویلي چې له قطر سره د تروریستي ډلو د ملاتړ په خاطر اړیکې پرې کړي دي. متحده عربي اماراتو دوحه تورن کړی چې د تروریزم افراطیت او د فرقي شخړو د تنظیمونکو ډلو ملاتړ کوي، هغوی مالي تمویلوي او پالنه یې کوي. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې سر له سبا به دوحه ته او له دوحه ټولې الوتنې تر نامعلومې نېټې ودروي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر دغه اقدام خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه اقدامات د توجیه وړ نه دي او ادعاوې او تورونه هم بې اساسه دي. الجزیره تلویزیون چې مرکزي دفتر په قطر کې دی د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې ویلي دي دغه پریکړې به د اتباعو او د وګړو پر عادي ژوند اغیز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دی تمنه کوي چې د یو شمیر هغو هیوادونو پریکړه به چې له قطر سره یې خپلې اړیکې پرې کړي د تروریزم په وړاندې روانې جګړې اغیز وکړي. ریکس ټیلرسن د استرالیا په سیدنی ښار کې د امریکا او استرالیا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په څرګندونو کې پر ټولو دغو هیوادونو غږ وکړ چې خپل اختلافات هوار
کړي.
موږ یقینا ټول لوري دې ته هڅوو چې سره کښېني او د خبرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. که په دې برخه کې موږ هم وکولی شو چې د دغو اختلافاتو په هواري کې مرسته وکړو، زموږ په فکر دا مهمه ده چې د خلیج د همکاري شورا یو موټی پاتې شي.
په قطر کې د امریکا لوی پوځي اډه چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ او نور شاوخوا لزر پوځیان پکې دی ردی. په تهران کې د ایران یو لوړ رتبه چارواکي وویل چې له قطر سره د اړیکو د پرې کېدو پرېکړه په منځني ختیځ کې د ستونزو له هواري سره مرسته نشي کولی. د ایران د ولسمشر د دفتر سیاسي مرستیال حمید ابو طالبي په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ډیپلوماتیک اړیکو د پرې کېدو او د پولو د تړل کېدو وخت تیر شوی او دا د ستونزو د هواري لاره نه ده. د هغه په وینا یرغل او اشغال یوازې بې ثباتي راوړي. له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو اړیکې وروسته له هغې بحراني شوي چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په حواله خبر خپور کړ چې هغه ایران یو لوی اسلامي قوت بللی و، حماس ډلې د فلسطینیانو ریښتینی استازی او له اسرائیل سره د خپل هیواد اړیکې ښه بللی و. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼه هک شوې وه او د امیر په حواله یې خپور شوی خبر بې اساسه دی. په 2014 کال هم سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین له قطر څخه خپل سفیران له اخوان المسلمین څخه د دې هیواد د ملاتړ په وړاندې د اعتراض په توګه ایستلی وو.
تازه راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې د لړۍ یو نوې برخه خبرو، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع ته غوږ شئ. د ایران ستر مذهبي مشر وایي په منځني ختیځ کې د لویدیځوالو پالیسۍ د دوی په خپل زیان تمامې شوې دي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل محافظه کار مخالفین سخت دریځ بللي او ژمنه یې کړې چې خلکو ته به پراخې ازادۍ تضمین کړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د داعش حملې شي چې په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو پالیسۍ د دوی په خپل زیان تمام سوي دي. خامنه‌ای ویل نن داعش ډله په عراق او سوریه کې له خپل مرکزه د باندې سوي او د افغانستان، پاکستان او ان فلیپین او اروپای هیوادونو ته مخه کړې ده. خامنه‌ای دا خبرې د یک شنبه په ورځ په تهران کې د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې د ایران د انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی د مړینې په کلیزه کې وکړې. خمینی په 1989 کال کې مړ شوی و. خامنه‌ای زیاته کړه دا هغه اور دی چې لویدیځ هیوادونو په خپل بل کړی او اوس د دې اور مخ دوی تور اوښتی دی. خامنه‌ای په می میاشت کې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د میلیارد ډالر موافقه ته په اشاره وویل چې د ایران سیمه ایز سیال سعودي عربستان د امریکا د ملګرتیا لپاره لوړه بیه پرې کړې ده. د ویل د سعودي حکومت ته د لپاره چې د امریکا له نوي ولسمشر سره جوړ جاړی وکړي اړسوي چې د خپل مالی منابعو تر نیمایي زیاته برخه د امریکا له اهدافو سره سم د امریکا په خوښه مصرف کړي.
رئیس جمهور امریکا
د امریکا ولسمشر د یو قبیلوي او وروستپاتې نظام له مشرانو سره توره په لاس رقص کوي، خو د ایران د آزادو انتخاباتو پر 30 میلیونه رایو انتقاد کوي.
ملت ایران در یک انتخابات آزاد ایراد میگیره.
د پخپل وینا کې د اصلاح غوښتونکو د ریس په وړاندې خبرې وکړې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره میاشت د بیا ولسمشر ټاکل کېدو په هیله غوره کړی دی. روحانی د کمپاین پر مهال خپل محافظه کار مخالفین سخت دریځ بللې دي او ویلې دي چې ایرانیانو ته به ډیره ازادي تضمین کړي او له لویدیځ سره به مذاکرې زیات کړي، خو خامنه‌ای د خبرو ته په اشاره ویل انقلابي چلند ته د سخت دریځ نوم مور کوي. نن ایران انقلابي توپ ته اړتیا لري. د زیاته کړه منطق دا دی کله چې یو څوک یو ځل ځان آزاد کړي بیا دې ځان د امریکا د قدرت او غرور تر تسلط نه لاندې کوي.
یو کلی زر غاگونه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي. اوس به واورو چې صابر او حمیرا لخپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه.
خان صاحب دلاور خانه، ته او نعیم خان ډېر ستړي مشئ. هیله په هیله چې زمونږ غریبانو کره راغلی.
په خیر اوسې
صابره.
غریب په ولی نه ګورې دوه خانان په ننواتو درته راغلي دي.
لالا مې ښه وایي، خدای دې وکړي چې ستاسې له حجرې نه تش لاس لاړ نه شو.
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو. خیر خان صاحب، دا پیاله در واخله.
صابره پس در روژه ماتی خود چه عجب خون که روره. خوزه خویم چه مخلی دی چه دی چای پیاله واخلم و دا شیرینی دی چه پا دسمال که را کردی و خبه نوا.
وی لالا چه او گل خبره دی وکلا کچنگ صابر جانا.
نو نایم خانه، شیرینی خودی خان سای مخی تایی که لچای سره چه سمر خورایشی سوگ نپی خفه کی.
نا غچی ننو
گوره صابره، تو نو دا یه وقت رو بلغ را سر مراته نیسه. خب پویگه چه زو نایم پا کم مقصد دل تراغلیو.
خو خان صاحب، مقصدی وای چه زمام سر پیخلاشی.
گوره صابره، اگوه چه خبره دادا چه لطاسو سرمی خیخیز رو گواری، بس دا گلاله پا مرکه راغلیو.
یاره صابر جانا، دا چگلیون خودیر خواگو. خو گوره، امداز خوک زواب در نگوارو.
نایم خانه بدا خبره نکوی، دا خبری لگی گرانه دی، خوست نشم ویلی، چرا نخفه نشی؟
زوره ورد صده کوی قاف پغره خودی نخیجو، دو گوت جبه او خوره و او وایا چه هو؟
خان صاحب، دا هو ویل ما تا دی کوی قاف لغرنم سخت دی.
معلمه صاحب نفیسه او معلمه صاحب عدله د دوارو د کور ودان او بچی لوی وی چه د خوزه د شورا دفتر تر اغلی
مننه ترور بی بی. تم نام خدای دی مغناطیس غوندی موک دی لکه اسپنه را کش کرو.
نفیسه استادی عجب خ خبره دی اکره، اوسی چه زه او ته د زن خود کش کریو باید لده نخه گرده پورتکو.
هو نو د مشکوان بر دکان ته چې راځي خوشبوئی خو پتري وي. ښه ترور بی بی، خبره دا ده چې موږ او تاسو به دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو.
وایم ګل خبره دې وکړه، دا څه ده چې په سیمینار کې خو ډېرې ښې خبرې وکړې، که د واده په برخه کې دي، که د میراث، د تعلیم، د ناروغۍ علاج، خو لنډه ده چې په هر څه یې وپوهولو.
همداسې ده ترور بی بی، اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار دا خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو. ستا خبره سمه ده چې خلک پې ونه پوهوو بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی.
وایم د نښې منځ دې وویشت، زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو، مکتبونو، د ښځو د راټولېدو په ځایونو د خلکو غوږونو ته ورسوو چې ښځې، سړي او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي.
که داسې خو وشول، دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بي بي ترورې. انشاءالله چې موږ او تاسې په اخلاص ملاوې ورته وتړو همداسې به کېږي. موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پې وکړي.
معلم صاحب نفیسې، دا خبره زما په زړه کې مګرځېده. داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو، تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نشي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي.
دی گلالای موره، وای دی گلالای موره، تا لکه چی پا غاگونو که مالو چی که دی او میرا، تا توایم
چه وای دی گلالای پلارا، دلتا می چرگو تا دانا چه ولا
تا لگه دلتا راشا چی و مشوره می در سرا که ولا
دا چنگ خساره شوایی چه وزل ما سر مشوره که وی.
پا کلی که مو دی خزو دی اقونو سیمینارو نجوریگی دی دین او قانون خبری پکی کیگی، آخر مونگ سڑی بام کلا خوب ایگو.
خواه وای چه دی ویل؟
دامی ویل چه غور دوار خانان دلاور خان او نیم دی گلالای پا مرکر آغلی و
یه واز خانان نو د خانان و خجی هم وی شفیقا و زرمینه در تا یادو.
دا خونو خبر درانه ده دی گلالای موره، ما خدا سی روخان خبر ورتو نکره چه گلالای در کوو.
دیر خدی وکرل نو گلاله خو لطیگی نده پیدا، ستا غوندې پلار او ما غوندې مور لري. هیڅوک هم د مرکې په اوله ورځ خور او لور چاته نه ورکوي.
خو ښځه له ما سره بله اندېښنه ده.
د څه شي اندېښنه؟
هسې دا خان دلاور خان داسې سړی دی چې مچ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
قرار کېنه، زړونه داسې په اسانه نه ماتیږي. د ښاپیرۍ غوندې لور مې ده چې د خانۍ له غروره یې راکوز نه کړم، داسې په یوه خبره یې مرکه نه منم.
ښځې، نو ته وایې چې بیا به په مرکه راشي؟
په راتګ خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه، څه به وکړو؟
باید دا دی چې له ګلالۍ سره مسلحت وکړو. ستا خبره، د ښځو د عقونو نغارې ډنګېږي، که یې څوک په ځای نه کې د خلکو په پام به بد ورشي.
په سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکړم او هم به مې له مور و پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور و پلار دی جار شه ګلالۍ لورې، سبق ډېر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خو د سبق تر څنګ یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه، دا بله ښه خبره یې څه ده؟
ته خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دی چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم. زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
پلار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسل غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسل اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلی. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهېږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی دا راسره ومني.
مریم لورې، ولی خپای مور دې جار شي، د باندې له ماشومانو سره لوبې وکړه.
نه مورې، ما ته لوبې خوند نه راکوي.
دا ولې داسې شوې؟ ته راشه چې ښکل دې کړم.
نه پوهېږم، هسې خفه یم. نانځکې مې ملته په تخته کې کېښودې.
نانځکې خو به دې پلار نور هم درته راوړي. سهار چې بازار ته تلو ویلې چې مریم لور ته مې هر شی راوړم.
نه نه، زه مې له پلار سره هېڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مروره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره کچی یم.
وی عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، ښه مور دې جر شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې ورومې نخې، بیا تاسو سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلار ستړی مې شي.
ښه ده شي د مریم مورې، رښتیا چیرې ده مریم ګلمې؟
زه څه کوې، د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که یې دروغ یم بیا به له ما نه هم مروره کېږي.
ته خو وایه چې پخلای کوم، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهېږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که دوبۍ غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به یې ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مروره ده، دلاسا یې که. زه ورته ډېره ځورېږم، نه نانځکې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي. هغه به سرې شاته پټه شوې.
مورې
ته صبر، چې زه مې له لور سره روغه وکړم. مریمې لورې،
نه نه، ما سره به غرض نه کوې، زه له تا سره کیچې یم.
ته صبر، چې زه دې یوار د بسترې له شر راوباسم. هغسې وایم، ستا هغه پلار به ملا سره پخلا کېږي. په منډه را نه نشي خلاصېدی، را وګرځه.
او سړیا، اوس ته هم ورسره ماشوم شوې، را وګرځه، په خپله به بېرته راشي.
نه نه، چې را نیولې مې نه یې، کله یې پرېږدم. زه پسې خپه شوی یم، پخلا کوم یې، لوبۍ نه یې ډېره نازوم. زه اوس په دې پوهېدلی یم چې لور او زوی لکه په مخ کې دوه سترګې داسې دي. څه شوې مریمې؟
خوږو اوریدونکو، د یو کلی او زر غږونه په ډرامه کې مو له مسافر نه واورېدل چې خپله ماشومه لور مریم یې پخلا کوله. مسافر ویل چې د خپل زوی عبید غوندې نه ده نازولی. ستاسو په فکر اسلام د زوی او لور ترمنځ څه ډول سلوک ښودلی دی چې له هغه سره کورنۍ او ټولنه نیکبخته کیږي؟ درنو اوریدونکو، مهرباني وکړئ 0 و 0 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com